پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې اوري چې کارپوهانو او د غراس افغان مقاماتو د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محقق د سرګندونو په اړه چې ویلي دي زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، عکس العملونه سرګند کړي دي. د فراد امنیتي وضعیت په اړه هم اوري، او دا هم اوري چې د آمو سیند شاوخوا سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي سیند د دوی کرهڼې زمځکې او کورونه له ګواښ سره مخ کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تر هر څه مخکې پام کړئ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د هالند پولیسو ویاند ویلی په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول سیړي. دا برید ویل کېږي چې یو افغان کړی دی، او ملګري ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لري کړي دي. دا افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې راغلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو په مرکزونو 102 ځانګړي کومندایي عملیات او 11 هوایي عملیات کړي دي. دوی وایي چې د ځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف یې شپږ شپېته پروازونه هم کړي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیا، زابل، اوروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. دا وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د دې څو ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي. د اوروزګان ولایت مرکز اړون سیمه کې په خبرپاڼه کې د یو لسنو د وژل کېدو ادعا شوې ده، او د شپږ نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دفاع وزارت همدارنګ وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې لسنه د عایشیان وژلي او درې نور ټپیان کړي. د خبرپاڼې په وینا د غزنی ولایت د اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي، شپږ تنه ټپیان دي او یو موټر هم د وسلوالو له منځه وړل شوی. د زابل ولایت په مرکز اړون مکی د څلورو ترهګرو د وژل کېدو او شپږنورو د ټپي کېدو ادعا شوې. همدارنګه په بدخشان کې هم یو شمېر وسلوالو ته د مرګ شوبلې د وختو خبره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. افغان دفاعي ځواکونه په داسې حال کې د عملیاتو د پراخېدو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې بریدونه پراخ کړي او د یو شمېر ولایتونو مرکزونو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د هالند پولیسو ویان راب وان در وین ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. دا حمله د پنځشنبې په ورځ یو 19 افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او برتانیا کې د ترګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي وو. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست 13 پر هالنډیز واکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې یو هالندي سیاستوال ویل د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړ کړي. خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښه او په نړۍ کې د مسلمانانو تر اعتراضونو وروسته دغه سیالي لغوه کړه. افغانستان په نږدې راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونی مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړیدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا د روسیې ژانسونو لخوا خبرې شوې. ایریتریا د سری بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمي ورخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د دې هیواد تر څنګ تیریږي. لاوروف وویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او معدني موادو په برخه کې کې د سوداګرۍ پراختیا ده. او ملګری ملتونو وایي د میانمار پاوز له خپلو لیکو څخه 15 کموم رهلکان لري کړی دي. ملګرو ملتونو د میانمار د پاوز د کموم رهلکان او تنکیو ځوانانو د استخدام لامل په تور لیست کې شامل کړي. دغه راز هغه وسلوالې ډلې چې کلون رئیس د میانمار د پاوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د جرمني خبري اژانس ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پاوز له 2012 کال رئیس له خپلو لیکو څخه 940 کموم رزوانان ایستلې دي. د میانمار پاوز دغه راز د هیواد پراخینه ایالت کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د میانمار پوز په پراخینه ایالت کې وژنې، شکنجه، جنسي تیری او د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالی کړي او کلي یې له یو سره سوځولي. په دې رپورټ کې سپارښتنه شوې چې د میانمار پوز باید د قتل عام په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. روانه خبرونه کې د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محقق د دې سرګندونو په اړه عکس العملونه اوري چې ویلي دي د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د فرا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز او نورو سیمو د امنیت لپاره باید جدي پام وشي.
موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وي کې هغه پوسټ برته ایجاد شي.
د کندوز د هغه سیمو اوسیدونکي چې د امو سیند پر غاړه کورونه او کرهڼیزې مځکې دي وایي چې د سیند اوبه زیات شوې دي او د دوی مځکې له خطر سره مخ دي.
موږ د سلو کالو مځکه ورور شوراوي څخه راغی ورور ما کنټرول ته ولاړ دی ما سرو ته ولاړ دی.
په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو او د نورو راپورونو سربیره په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په نور لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پوري په واضح ډول اوریدل شي. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال خاغلی محقق په دې ورسیو کې څرګندونې کړې دي او ادعا کوي چې د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دا چې افغان چارواکي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي ادارې د خاغلی محقق د دې څرګندونو په عکس العمل کې سوی او د کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل سټوډیو څخه دی. پردیس صاحب په دې موضوع کې نوې څه دی؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. مونږ تر دې دمه چې زل تاسو سره غږیږم هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو سره د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په رابطه باندې د غوی غبرګون راوخلو. د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې لڅ ویلو ډډه وکړه. د دفاع وزارت باید په دغه څرګندونو په اړه غبرګون وښيي چې تر اوسه نه دی خودلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون او د خاغلی محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 60% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده بیا اساسه بولی. دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی محقق چې د په خبره د حکومت یو له مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی باید دا ډول غیر مسولانه څرګندونه ونه کړي، ځکه په خبره چې دا ډول څرګندونه په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ چرا تا حال همی موضوع را چوب بوده؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات عوضی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
د ژیر سد دویم رسیال محمد محقق تازه لیوی رسنی سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان البته دویل چې په یقین سره د خبره کولې شي چې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې د دامدار از ویلی دی چې په افغانستان کې د اویا یا اتیا فیصد د خاورې د کنټرول پر اړه باندې کومې څرګندونې کیږي هغه مبالغه مزدي، اما د معلوماتو پر اساس چې د معلومات لري شپېته فیصد خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. مراد صاحب، محقق په افغانستان کې یو له هغو څیرو څخه دی چې همیشه دا ډول جنجال برانګیز څرګندونې لرلې. په تیر کې هم یعنی تازه مورد کې د غزنی د جګړې پر اړه باندې څرګندونې لرلې، او همدارس له هغې وړاندې په ایران کې ښاغلي محقق څرګندونې د لشکر فاتحیون پر اړه باندې څرګندونې کړې وې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګلونه لزان سره لرل. همدار از غوروسي څرګندونې چې د طالبانو د حاکمیت پر اړه باندې کړې دي هم غبرګون لزان سره لري. په ورته وخت کې د پوزي چارو لوی کارپو سره موغږیدو خاغلی باری آرس ازادي رادیو ته ویل چې د محمد محقق څرګندونې له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دا سمه ده چې په افغانستان کې جګړه شته، وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکمیت لري، اما په دومره تعداد سره چې خاغلی محقق ته خبره کړې ده په هیڅ وجه د منلو نه ده.
دا د احصائیه کاملا مخرزانه او غیر واقعی ده. قطعا په افغانستان کې دونه ځمکه د طالبانو تر واک لاندې نه ده، په دې کې شک نشته چې تهدیدات موجود دي. د ګوتو په شمار ولسوالۍ یقینا چې د طالبانو په کنټرول کې دي.
د خاغلی عرس په خبره دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو ضروری ده چې هر مسؤل چارواکی هغه که په حکومت کې، البته د حکومت په لوړ پوړو چارواکو کې، دوی باید د افغانستان د ملي مسایلو په اړه سنجیده خبرې وکړي، مسؤلانه څرګندونې وکړي. د خبره کې چیرته بیا هم دغه لړۍ دوام پیدا کوي، نو هرومروی باید حکومت مخه ونیسي، ځکه چې په عامه ذهنیت باندې د خاغلی عرس په خبره ډیر بد تاثیر کوي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانه ومریدل چې د ولسي جرګې چار غړو د غراز د پوځي چارو او سیاسي چارو کارپوهان وي چې د افغان حکومت د یو لوړ پوړي مقام په توګه خاغلی محمد محقق ته دا نه ښایي چې داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو حوصله کمزوره کړي او یا د ملي ګټو خلاف وبلل شي. پر همدې مسأله زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي.
زه دې خبرې سره په دې نشم موافق کېدل چې دا خبر چې دومره خاوره د طالبانو سره په لاس کې ده باید رسمي ډول سره وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت دولتي د افغانستان تایید کړي چې د هغو د خولې نه نه یې اورېدلي او هغو نه یې تایید کړي، دا یې منلي نه یي. یوازې محقق صاحب دا خبره کوي، دا د خپل منبع وښيي، خپل سورس دې وښيي، او که هغه هم نه ښیي نو معنا دا ده چې هسې یو خشکه سیاسي استفاده ده دې خبرې نه، او خپل موقف د هغه نویو لارو چې کلکه نیولې ده غواړي هلته تثبیت کړي یا کلکي.
استاد، تاسو د سیاسي استفادې خبره وکړه، خو محقق مثلا د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی، او یعنی څه فکر کوي چې کچیرته داسې د حکومت لوړ پوړی مقام په دغه ډول څرګندونې کوي چې بیا ثبوت کولای هم نشي، نو فکر نه کوي چې پایلې به ډېرې یعنی منفي وي؟
پایلې د شرونا ډېرې منفي دي، څو ډوله اغېزې لري. دا اول خدا چې د خلکو په نس باندې د حکومت حاکمیت ډېر ضعیف وي، او د خلکو فاصله د حکومت نه نور هم ډېره وي. وخت چې خلک پوه شي یا واوري دي یا معاون د ریاست اجرایه د حکومت وحدت ملي ده چې هغه مني چې اویا فیصد خاوره طالبانو په لاس کښې ده، نو هغه طالبان چې په هغه کلو بندو کښې ګرځي او څوک ورته تسلیم نه دي، هغه هم ورته تسلیمېږي. او هغوی دغه وسعت دی نفوس په قلمرو باندې نور هم ډېره وي، او حق د تعین د سرنوشت د خلکو ته چې دوی په خپله باید خپل آینده نظام وټاکي، هغه هم منفي اغیز لري.
استاد پښتنه می دا کوله چې محقق تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو لاغو څیرو څخه ده چې په همیشه یعنی په دې وروستیو کې حداقل دغه ډول څرګندونې د ایران پر رابطه باندې د غزنی د جګړې پر رابطه باندې ولې حکومت کچیرته دغه ډول څرګندونې ښاغلی محقق نشي ثابتولی حکومت یې په وړاندې اقدام نه کوي؟
حکومت باید اقدام وکړي، باید دغه اداره د لوی څارنوالي چې هلته وجود لري او دغسې مسؤولو اشخاصو نه چې مسؤولیت لري په دولت کې په لوړ مقام کې او دا په نظم عامه باندې د دوی هره خبره تاثیر اچولی شي، په اقتصاد تاثیر اچولی شي، په امنیت تاثیر اچولی شي. څارنوالي حق لري چې دوی دا اظهارات کوټ کړي او راوی غواړي او پوښتنه ترې وکړي چې د ثبوت دپاره د کوم شواهد او منابع لري دا باید وړاندې کړي چې یا هغوی کاریکیا اجلا ونیسي مربوطه حقوق اقدامات سره په مشورې او یا دا ده چې تکذیب وکړي چې خلک یې د پریشانۍ نه خلاص.
د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان شپېته په سلو کې خاورې د دولت د وسلواله مخالفانو په لاس کې ده. د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي ودیر صافي څرګندونې مو اورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له واصل وېڅال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرو سنوی پونه وای که سهم پونه کې یو ځل د افغان سوداګرو سوداګری ستوکي د هوایي دهلیز لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي، خو په خبرې دا کافي نه دی او باید پکې زیاتواله راشي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یوازې زعفران او تازه میوې د هوایي دهلیز لارې هندوستان، قزاقستان، ترکیه او سعودي عربستان ته صادرېږي. ښاغلی الکوزی وای د مناسب بازار د نشټوالي له امله پونه کې یوازې یو ځل د افغان سوداګرو امبال د هوایي دهلیز لارې دغو هیوادونو ته انتقال خلیګي. خونو موړوي د سوداګری وزارت په همکاري دوی هڅه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني تولیداتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د افغانستان د سوداګری خونې د معلوماتو مخې تیر کال افغانستان د هوایي دهلیز لارې 2000 ټنه صادرات لرل چې په روان کال کې باید زیات شوی وای چې د مناسب بازار د نشټوالي له امله دغه کار نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د سوداګری صنایع وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ نندارتون جوړ شي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي چې د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي. ښاغلی قوقندي وایي د یاد نندارتون د جوړولو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو پام اړول دي. د په خبره د افغانستان او هند دغه سوداګریز نندارتون کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو ته بلنلیکونه لیږل شوي، څو په خپل ګډون سره د افغانستان د کورني تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شادر سره کې د زنو بهرنی وسره سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 28 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 9 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
تاسې هم غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سوریې د جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه یو راپور راخلو. امریکا د سوریې پر ادلب ښار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړ. د ادلب په اړه د امریکا د تازه خبرداری جزئیات له عصمت ساروان نورو چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې د سارون صاحب مهرباني.
مننه مراد صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریې ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې د سوریې د مخالفو یاغیانو په وروستي تر کنټرول لاندې سیمې هر راس پوزي یړغل وشو د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاخیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې کندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریوال بچې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي. د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا خبره نه ده چې نړۍ ننده چې ووسی
د سوریې د حکومتي ځواکونو له لورې پر ادلب د حملې د پلان پړه ملګری ملتونه سوای.
ملګرو ملتو هم خبرداري ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدې شي اتل لکه نور سوریوال بې ځای کېدو تړباسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځای شوي یا مهاجر شوي دي.
بله سروان صاحب، آیا د ملګرو ملتونو له دې خبرې سره سره چې د بشري ناورین په اړه ورکوي، روسیه لا هم د سوریې د رژیم د دریس ملاتړ کوي؟
هو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د 10,000 جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصرا او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیژندل شوی تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
ډېره زیاته مننه دوستانو له اسمت سروان څخه مو د سوریې د ادلب خار د وضعیت پړه او دا چې دغلته امریکا پر دې خار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې حکومت ته خبرداري ورکړې، په دې اړه مو جزئیات واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فراه ولایتي شورا غړي د دې ولایت د امنیتي چارواکي په غفلت تورنوي وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. لبل خو بعد دې ولایت امنیتي مقامات دا خبره نه مني، وایي چې دوی تر خپل وسه په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت کوي. لفرا نه د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخه کې امنیتي چارواکو سخت نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه تراځي، چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سرټکي او وایي چې د دې غلارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د دولاقاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې را په دې خوا ډیر خراب دی. زموږ عمومي شارع مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کیږي، په هغه پوستي ټول سوي دي. موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وي کې هغه پوستي برته ایجاد شي.
با تاسف کې از بی کفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدن تثبیت شدند که بی کفایت ترین این شخصی است که در فرا آمدن.
په همدې حال که در فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا د غیدا نمنه په زحمت شیرزاد د فرا ولایت امنیتي خوندن په خبرې غونډه کې وویل چې په فرا ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو د ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوي وشي په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري. او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او پر ځای دي او هر لازم دښمن ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه رسوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته دې جدی پام وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي وایي د آمو سیند هر کال د دوی زرګونه جریبه کرهڼیزه مځکه او سلګونه د استوګن کورونه له منځه وړي. دغه سیند خپل مسیر د تاجکستان له لورې افغانستان خوا ته بدل کړی دی. په دې اړه له کندوز زموږ د همکار اجمل آرین راپور اورو.
په کندوز کې د آمو سیند د غاړې ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دغه سیند اوبه د دوی کرهڼیزې ځمکې او د استوګن کورونه ویجاړوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرې یو میاشتې راهیسې د آمو سیند څه باندې 8000 جریبه کرنیزه ځمکه او د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي، او که د اوبو مخه ونه نیول شي نو ښایي د شیرخان بندر تاسیسات هم له منځه یوسي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر دوه تن اوسیدونکو میراجان او محمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د سلو کالم زکه ورور رو د شورایي څخه راغی ورور، ما وکړ کنټرولو ته ولاړ دی، ما وسه سره ته ولاړ دی، زکه چوبړي ورور ما سه سره دی وای سره ما کورونی وای سره
خایش لرو چې تو واره موږ په دولت ته دغه بیان ورکړی دا چې مفتي کاغذ پرانی کړی دا او مفتي واده را کړی دا خدمت یې نه دی کړی.
دا اته کال کېږي چې موږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هیڅ موږ غاګ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت موږ نه دبې نه وړی دی.
د دوی په وینا د دغه ولسوالۍ هغه کرنیز ځمکې او استوګن کورونه چې د آمو سیند په څنډو کې موقعیت لري هر کال د دغه دریاب په بستر تبدیلیږي، ځکه اوس مهال د آمو دریاب خپل مسیر د تاجکستان له لورې د افغانستان خاورې ته کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. د شیرخان بندر دوه تنو قومي مشرانو محمد اجان او عبدالله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونه د خلکو ورک کړه، مسجدونه جامع مسجدونه پښ کړه کړه، د خلکو جایدانونه غر کړه، څلور درجه به مځکه د شیرخان بندر منطقه شده دا نمایي خو وسلاړه وړه ختمه کړه. شیرخان بندر باندې ختم شو، شیرخان بندر تجارت به برکمل کړ، د حکومت برکمه باندې جوړه دي.
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ وسی. پیلانې زموږ دلته په زورګونو جربونو ځمکه وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریا.
د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي د ملي اولي حکومت مشرانو غواړي چې د امورو د غاړې تحکیماتو ته جدي توجه وکړي تر څو خلک د دغه سیند له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. دغه راز د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو انتقادونه مني او وایي چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات د دوی د کار په لومړیتوبونو کې شامل ده، او برسیره پر دې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به د دغه رود د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ځان سره کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه ویجاړوي او حتی خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړوي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن ماسپخین له دوونه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. له دوونه تر دریو پورې د یو شمیر ګوندونو له لوري د انتخاباتو د اوسنۍ پروسې د سندېدو د غوښتنې او د بایومیټریک سیستم په اړه بحث اوري، او له دریونه بیا تر څلورو بجو پورې د افغانستان په ښارونو کې د اوبو د کمښت په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د تلیفون لارې خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له ملمنو سره شریک کړئ. یو شمیر د فضایي چارو کارپوهانو د یو نوي کهکشان تصویرونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د فضای علوم امریکای څیړونکو وایي چې په چیلی کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان لمزه کې 2,400,000,000 نوري کال لرې دی او تر اسمان لار زر برابره چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څیړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپریږي. دا وریځې لمځکې سره نږدې 2.4 میلیارد نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څیړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کیدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیشي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
و امر دل چې ساينس پوهانو په چیلی کې د یو ډیر لوی کهکشان روښانه تصویر جوړ کړی دی. د لنډو خبرونو وخت دی، 12:00 شوې دي. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ګډو تاروزي تصفیوي او هوایي عملیاتو کې تراویا او زیات وسلوال وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. د هالند پولیسو ویاند ویلي په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لرل. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. افغانستان په پنځه دی راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان لاري اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالي خونې مشر آذربایجاني رسنیو ته په څرګندونو کې کړي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړیدو لپاره خبرې پیل کړې. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیا ژانسونو خبره کړې. او ملګری ملتونو وایي د میانمار پوز خپل لیکو څخه 15 کم عمر الکان لري کړي. ملګر ملتونو د میانمار پوز د کم عمر الکان او تنکی ځوانانو د استخدام لامل په تور لیست کې شامل کړي دي.
د زهرو کاروان
د آزادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان لایو بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزې په سرنګواري راپور لرو او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا په وړاندې په خبرونه کې ووري، خو راځي اوس د 13 په خوته غوښ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسکونه ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار رسنوی ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 615 ډېر نشه یي مواد نیولې چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاخو په توری 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوی کسانو کې 3 پولیس، د ملي پوز 3 سرتیری او د ملي امنیت 2 کارکونکي هم شامل دي چې د نشې موادو په قاچاخو کې لاس ترلود. درې تنه هین ته د نشې موادو د قاچاخو پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنی قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاقکونکي چې غوښتلې د هیروینو یو سلو یا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیرپاچا اورګونی د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې ورستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، 168 ګرامه مورفین، 10 لیټر الکولي مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولې دي.
د قاچاقباران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرسو.
دا یادونه ورته چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشي موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځای د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیې ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې شپږ 50 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له شپږ 50 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولۍ او 14000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 10 تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
ل موسکا هوتک څخه په مننه ل ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.15 خبريږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. دغه وزارت وان نجیب دانش وای
چارچوب وزارت داخله
لنشی مواد سره د مبارزې موینیت د چقون کې لنشی مواد سره یو ځای نیول دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ور سره لرو تبي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وای چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په سو پړاوونو کې تر سره کیږي.
ترک د مواد مخدر سلور مرحلې لري چې مخکله فکر کول نه دي، فکر کول دي آمادګی دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته د ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پايشيبه بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا څوک لډاره لکور نشي راوتل.
را سره اوسئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پاړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاز ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیر یک شنبه په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنگي الوتکو د بمباری خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې لجنو گاونډوي هیوادونو سره پرګډه پوله باندې د نشئی موادو د کاچاک ستونزې منی، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشئی موادو د کاچاکونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشئی مواد او کاچاکونکي نیولې دي.
د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا موینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشئی موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشئی موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو، طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي ترڅو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق همدم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري.
تنه ایالات متحده امریکا به تاجکستان
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشئی موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتر ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشټوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځنی آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې مواور دل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشئی توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمونتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنۍ آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنه مرسته کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوي
وکړي. همدم سره که تاسو اشاره وکړه، یو خدای د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښ دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلو نه هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیرو څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونه سلها میلیونه ډالر اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز او ای سي د اروپا اتحادیه او ناټو هم په لسګونه میلیونه ډالر د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو د قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات دغه مخدره مواد الله راضي دي کی په لوی کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډېر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري، نه یوازې دا چې د دغه مخدره موادو نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسونو جیبو ته هم ځي.
همدم صاحب، آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېزل شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه ختی دي. البته د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړی سطح کې د سازمانی افته فراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه واستوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنه ځواب وله. د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بل خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلند وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې وورو.
هغه د دې مواد نه نو څه مشکل لري په فولیکا ناستلوسکا آزاد کلک منیسه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصر الدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دای که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکی دي، خو تندې اورین او لچيري څخه خوشاله ښکاریږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کوي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا بدد نه خولې واو.
دا به یې منکر او چې دا قسم نه کوم، ما به ورته ویل ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما گیر ته راشي. زمونږ داسې غرنې سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته دا مخ کې لاړه زور پسې شو مجلاړه ما داسې یو غټ کمر دی او داسې یو غارونه دي کنه هلته کېناستو. بس تاراکي تر شروع ورته وکړه گیر میګه چې گیر میګه اوس مونږ کولی نه شي، اوس مې څه غذا ته راوسه چې دوای وشي. او خپل بوي چې زه لکه بدبخته شوی ما ډېر خوشاله شوم چې خپل په خوخه باندې ژوندار راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي. دا چې تر دې ورسته بچ کیږي، په دې اړه به د ارواپو متیولا اورمړ خبري واورو.
ترک د مواد مخدر سلور مرحله لري چې مخکله فکر کول نه دي، فکر کول دي آمادگی دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض په کې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پر خودل همسته، فقط په هم ده فکر کوي چې مواد مخدر ما ته هر څه دي. نو مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې مواد خوسي کم یا خوسي نه کم. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادگی ورته وي، مریض موږ دلته آماده وسیږي اما جرأت نسی کولای چې مواد مخدر پریک دی یا ترکی، ځکه حیرت سری پروسه ندارد تا معلومه سی مواد مخدر پروسه دی ترک سنگه ده. دستر مونگه ده تشریک وورد خی اماده که وده ده یو ایجاد دی انگیزی وورد که وود.
در واپوهانو پا باور ده متعدینو در ملن ده هغوی پا احتیاط پوری اله لری چه لسلور و میاشت و چخنی ولی بیا تر پینزو کالو پوری دوام کوی. کله چې یو معتاد راجستر سي داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړي جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو.
کالی ور بدلو د پله شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه شوی دی یا غشته شوی دی، بد بویزي په موادو ککړی دی، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اختانه شي. ساري ګیره فیصلا کوي امام طبي غسل ورکوي، بعد غنه وادر د لوړته راولو ډاکټر صاحبان ته تسلیمو د سیاي لمر کیږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دی. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د زهرو ایستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کیږي. هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بستریږي د یو ترس لري، دغه مرحله تقریبا سلری ساعته دوام کوي. د دوم مرحله سیک آف ډرګ ده، جستجو کی بالخ چی گئی ودر د سبقه خلک بستر شوی کوم پلی چرس مسکت شه پدی بستر شان گډوډی. د درې مرحله چی شي فشار لوړی گی ده خو بد نه پیژنی، یو شی په زړګی گری چی لاره د فرار کوم لاره نه فرار کو. اغه بل مرحله کی چی ده بستر کی چی پروتی ا د قاز یا د لک لک شکل منگ ورته وی اغه موقت زنده نیسی نو وختان دریږي شخ پد کیږي وجود په زم مرحله چې اغه کوم سمی مواد اغه ته نوزي او بیرته استسته بل حالت راځي.
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیا رغونه پیل کیږي. ارواپو شرف الدین وایي چې دا پړاو لوینی میڅخه بیا تر دوه میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدۍ څخه موږ ته راځي، دا مریض موږ سره دېرش ورځې پاتې کیږي. په دغو دېرش ورځې کې موږ د مریض سره مختلفې جلسې نیسو چې هغه جلسې انفرادي دي، ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه. تفریح هم دار لکه مثال با سرگرمی دارو لکه مثال مریضان طولیگی لکه ده مسابقه موسیقی تنگایا مشایره پر لکه بشیر جنگی ورتا وی فکایات ورتا وی درست تفریح پغم دارو.
ده احتیاط سلورم او رستای پڑاو فراغت او رخصت که دل نمیگی. پا دی پڑاو که در روختون مسئولین او ده معتادین و کورنی جنگری مسئولیتو نلری. پا دی اله ده ابن سینا روختون اجتماعی کارکون که جمال عبدالناصر ناصری وای
کلا چه منگا مریض رخصت او آغا مریضان چه بلایت تزیید آغی تا منگا مکتوب ورکو منگا آغا سیهی مرکز تا معرفی کهو او د ماغه سی مرکز نه پلواب صورت نسی او مونږ هم د تلیفون په اساس من ځان خبرو او هغه دوستان چې زمونږه شهر کابل کې اوسېږي هغه ته مونږه د وی میشته د دریو میشو پوري په میش کې څلور دفعه ورزو داغه د نزدینه ګورو. نو دا د فامیلونو مسولیت دی چې د خپل ورور سره د خپل وراره سره د خپل خوري سره کومک وکي په هر ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فرا ولایت عبدالباری له 15 درشو کلونو راهیسې نشه کوي. د وای چې له شپږو کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسېږي. دا چې د نور لسه ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیات کم 15 کال در و 10 کال پورې کېږي چې موټر سوی یم. ژوند تقریبا زیات کم چپاش کاله کیږي چې کور می پیران کې دی زره غلې مدل ته بس داسې بند پاتې یم چې کلاینا سمومې پسه په دې عمل کې هم کې دی فتاره یم پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زنه لرم. دا اولادو یز درک پر مخ باندې نه لرم، یعنی سر د زندگی شیرینی د زندگی اولاد و ناموس دی مثلا فات دی ولی پیساد ام د دغه عمل کدا عملی نه وای پس نه خیز به ما ځان رسول وای خپل کوته وس منس دی کولای چې ولاسم ځان ورسوم الا پی ډیر را باندې راغلی د داسې شپې راغلی ډیر چې وژه به د سوی ما کچيري ز پیسې را سره سوي دي داسې پیسې را سره سوي کزا ا پیسې پر روډي باندې ورکم د عمل ته پات سوي هغه پیسې نه سمي ګرځولې دي پر دې عمل باندې می ولې دي چې عمل وکم وژه هم به د سوي ما د وژه طاقت می راولې اته دې عمل دغه طاقت می نوس هر ځوان څنګه خواهش کوم چې د دې عمل څنګه هر مسلمان هر دین ورور ارزوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسي شیبو تر رسیدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان شمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مورا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا ده کې نستم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل د خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زه کته ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې غلې ډېر شوې دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خو دا دی قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زموږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستری دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راوځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسو زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډیر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او کنه.
وکیل صاحب، ستاسو د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسو ته خبر درکوم. الکانو، تاسو دلته د اوزی مخې ته ودرېږئ. زه او زلمی به دننه ورشو، بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ.
سمه ده
قومندان صاحب.
زلمیه، دا پولیس چیرې دي؟ اوزه بیخي خالی ده.
قومندان صاحب، په ګزمه پسې به وتلي وي.
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي؟ د اوزی په دروازې کې بیخي پیرادار نشته.
نه پوهېږم چې چیرې به تلي وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شوبه ده. زلمی، داسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
کله چم خوږیږي
تر دې کړکې ورته وګوره، دا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه خورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قومندان صاحب تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قومندان
چپ چا خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي ها زلمیا.
بله قومندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغا کړه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قومندان ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب
چپ چا شرابي، د پولیسو رنگ دې ور بد کړ. موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي، تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خبرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000200 3 شپږ یو او یا هم 0000420 2 2 1 1 2 4 1 1 5